سلامونه په افغانستان کې د شپې نه بجې دي ز سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستو ایم پیل په خبرونو کوو. د افغان خزون جنوب بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي د افغانستان لپاره د هغوی تیرې درې نیم کلنې هڅې موثرې نه وي او وضعیت لا پسې خرابه شوی. هغې دا خبره د افغان ښځو په اړه په هسپانیې کې یو کنفرانس ته وکړه. هغلی امیری د غونډې ګډونوالو ته سپارښتنه وکړه چې باید د یو بل ملاتړ وکړي. د افغان ښځو په اړه په هسپانیې کې د کنفرانس اکثرو ویناوالو پر ښځو د طالبانو د محدودوونکو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. دا کنفرانس چې موږ واورې په نوم جوړ شوی ګڼو افغان فعالانو او د لویدیځو هیوادونو چارواکو فعالانو پکې برخه اخیستې. د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزا ایمانوئل البارس ویل د افغان ښځو د حقونو محدودوونکي فرمانونه نه یوازې پر افغان ښځو او نجونو بلکې په اکثرو اساسي او بشري حقونو برید دی او موږ یې لغوه کېدل غواړو. کنفرانس ته په وینا کې د افغانستان لپاره د کاناډا خاص استازي ډیوید اسپارولو ویل د طالبانو مشرتابه ته د افغانانو په تیره بیا افغان ښځو هوساینه اهمیت نه لري بلکې خپلې شخصي ګټې ورته مهمې دي. افغان کرکټ لوبډلې زیمبابوې ماته کړه. دا لوبه په هرارې کې نن وشوه. افغانستان په چوغه ټلو د توپو هني پریکړه وکړه. افغانستان په شلو ورونو کې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل او یو سل څلور پنځوس منډې هدف یې وټاکه. درویش رسولي په نننۍ لوبه کې اته پندوس منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی شو. زیمبابوې یوازې یو سل درې منډې وکړې او ټول لوبغاړي آوټ شول. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د افغانستان په 314 ولسوالیو کې د عمومي روغتونو د جوړولو خبر ورکړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس ویلي دي د دغو روغتونو د جوړېدو لپاره ملاحبت الله اخوندزاده څه باندې شپږ میلیارد افغانیو بودیجه منظور کړې ده. او د طالبانو حکومت په پلازمینه کابل کې له رسنیو یو ځل بیا غوښتي چې د موسیقۍ له غږولو او داسې څه له خپرولو ډډه وکړي چې د دوی په خبره له اسلامي احکامو او افغاني کلتور سره په ټکر کې وي. دا غوښتنه د دغه وزارت د کابل ښار ریاست محتسبینو د یو شمیر غږیزو او چاپي رسنیو له مسؤلینو سره په لیدنه کې کړي. د رسنیو یو شمیر مسؤلین په داسې حال کې چې دا کار د دوی په چارو کې مداخله ګڼي زیاتوي پر رسنیو ډیر بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل لیدونکي اوریدونکي او لوستونکي له لاسه ورکړي او له مالي پلوه هم کمزوري شي. خبرونه مواردل ازادي رادیو وپانی ازادي رادیو دات کام ته ورشه. د خبرونه تم لوستل شم. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو نن دویمه شلوره لوبه وشوله. په دغه لوبه کې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وتوانېده زیمبابوې ته ماته ورکړي. بختیار ساحل او نور جزئیات.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دویم شلوریز سیالۍ کې خپل کوربه زیمبابوې ته د 50 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. دغه سیالي نن دوشنبه د ډسمبر په 14 نیټه د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې د افغانستان په وخت مازیګر څلور بجې پیل شوې و چې افغان لوبډلې د پچ په ګټلو سره د یو سل څلور پنځوس منډو هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکو کې نن تر ټولو مخکښ منډه جوړونکی درویش رسولي و چې په دوه څلوېښت توپونو یې اته پنځوس منډې وکړې، شپږ څلوریزې او یوه شپږیزې ووهله. دغه راز عظمت الله عمرزی بیا اته ویشت، ګلبدین نایب شپږ ویشت او صدیق الله اتل اتلس منډې جوړې کړې. په نننۍ سیالۍ کې زبید اکبری ته د لومړي ځل لپاره د لوبې موقع ورکړل شوه خو هغه په یوه منډه رن اوټ شو. د زیمبابوې لپاره په توپ اچونه کې ګانډو او رین بول دوه دوه لوبغاړي وسوځول. زیمبابوې د افغانستان د هدف په دوام اولس اشاریه څلور اورونه ولوبول، یو سل درې منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. مخکخ منډه جوړونکی لوبډل مشر سکندر رضا و چې پنځه دیرش منډې کړې وې. په افغان توپ اچونکو کې بیا نوین الحق درې، مجیب الرحمن دوه، عظمت الله مرزی یوه، فرید احمد هم یوه او راشد خان درې وکټې اخیستې وې. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه درویش رسولي ته ورکړل شوه. دا په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې د درویش رسولي لومړنۍ نیمه سلیزه وه. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د درې شلوریزو سیالیو لوبلړې اوس مهال یوه یوه برابره ده. ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې د شلوریزو سیالیو د لوبلړې وروستۍ لوبه د سه شنبې په ورځ د ډسمبر په 14 نیټه ترسره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د غړو کوربتوب او پناه ورکولو ته دوام ورکړي. یاد وزارت د ترهګرۍ په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي لا هم په افغانستان کې القاعده، ټي ټي پی، د داعش خراسان ولایت څنګه او نورې ترهګري ډلې حضور لري. اخو د امریکا د ملي امنیت شورا هم وایي لا هم په افغانستان کې د داعش ګواښ موجود دی او دې ډلې اوس طالبانو ته پام اړولی. خود طالبان حکومت تل ویلی دوی په افغانستان کې ترهګریزې ډلې لمینځه وړي دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا په دې هیواد کې د القاعده، تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او دایش په ګډون د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې په 2023 کال کې د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو تازه راپور ښیي چې طالبان په افغانستان کې د القاعده د غړو کوربتوب او پناه ورکولو ته دوام ورکوي او ادعا کوي چې دغه کسان په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکیل نه دي. په دې راپور کې چې د دسمبر په 12 خپور شو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې پر بنسټ راغلي چې طالبانو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړو ته چې د افغانستان په خاوره کې فعال دي د فعالیت زمینه برابره کړې ده. راپور کته هم زیاتوي چې د ټي ټي پی دغه غړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ او بریدونه ترسره کوي، خو په کې ټینګار شوی چې له ټي ټي پی سره د چلند څرنګوالي په برخه کې د طالبانو ترمنځ اختلاف شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې راغلي طالبانو کتان د هیواد سره په علني او خصوصي خبرو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د دوه هیده تړون لمغې ترګري سره د مبارزې په تړاو خپل ژمنه تکرار کړي، خو القاعده، ټي ټي پی، د داعش خراسان څنګه او نورې ترهګرۍ ډلې لا هم په افغانستان کې حضور لري. په راپور کې د داعش ډلې په اړه هم راغلي چې د افغانستان په جماعتونو، ښوونځیو، عامه ترانسپورت او ځایونو کې په ترهګرۍ سپریدونکو کې کمالی راغلی. خو د اسلامي دولت نومي ډلې یا داعش خراسان څنګه له جنوري څخه تر اکتوبر میاشتې پورې په خپلو بریدونو کې تر ډېره د طالبانو غړي په نښه کړي. د راپور پر بنسټ په دې موده کې د 13 بریدونو څخه 14 د طالبانو غړي، 3 شیعه ملکي وګړي او 1 د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي په نښه کړي. تر ټولو په وروستي مورد کې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی د قوس په 18 په کابل کې د یاد وزارت په انګړ کې د ځانمرګي برید هدف وګرځید چې پړی د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش پر غاړه واخیسته. د داعش ډلې خراسان څنګه وخت نا وخت په افغانستان کې د یو شمیر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې دا هم راغلی چې تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې چې طالبان یا کوم بل ارګان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی هم په یو خبري کانفرنس کې پر خلیل الرحمن حقانی د برید په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا ښکاره ده چې داعش ډلې طالبانو ته پام اړولی. نوموړي زیاته کړه
یوازینی څه چې ویلی شم دا دی چې مونږ لا د مخه دا په ډاګه کړې وه، ویلي مو چې د داعش ګواښ لا هم په افغانستان کې شته او دا واضح ده چې د دوی نخه پر طالبانو ده.
خغلی کربی زیاته کړي چې له افغانستان له وتلو وروسته دوی د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره خپلې وړتیاوې ساتلې او لوړې کړې دي چې دوی ته اجازه ورکوي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په هر ځای کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات ترسره کړي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په وار وار د داعش په ګډون په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو خبره کړې ده، تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د خلیل الرحمن حقانی د جنازې په مراسمو کې ویلي څېړنو ښودلی چې افغانستان کې لوو شپږ وروستي بریدونه بهر کې پلان شوي او د دې برید په اړه به هم څېړنې وشي، خو نوموړي د کوم خاص هیواد نوم نه دی اخیستی. یادونه ده چې مخکې هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. تازه د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش هم په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي افغانستان لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ له اړخه ګواښ ګڼل کېږي. چې په ټکو کې د داعش خراسان او تحریک طالبان پاکستان ډلو تر څنګ په کې ګڼې ترهګرۍ ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. دې خبرونه کې. یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده. وړاندې به جزئیات درکړو. د کندهار تاریخي بازار، سرپوش بازار رغونه غواړي.
تاریخی بازار دی دا او جن زاینو چې مشت اوس او تا ګورم هغه وړي زاینو تخرب کیږي، نو د دولت او د شوالي باید توجه وسه.
د نورستان د لیدون کشمیر زیات شوی.
څارل سوا دریم کال شروع کیده تر هغه نه اوس دی ورځې پوری تقریبا چې نورستان ولایت ته د درې لکو نه زیات سیلانیان رفتامت کړي.
د ډرامې پاړه بواوري او په دې اړه لیکوال شاه سوار سنگروال سره شخیدلې
داستانی او نوی ادبیاتو په لړ کې درامه تقریبا لږه داسې ژوندې هنر ده، یعنی د اصل شی نقل ده.
د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده. رباب چې د افغانستان د موسیقي و پیشندل شوی آله ده، خلک ورسره په مرکزی، جنوبی او جنوب لویدیځ آسیا کې هم آشنا دي. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب شغول او جوړول د فرهنګي کټ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړ. یونسکو د دسمبر په 14مه یعنی تیره اونی چهار شنبه دا پریکړه وکړه. په دیاړه په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان استازیو رباب په خپلو هیوادو کې د موسیقي روح او د خپل فرهنګي تاریخ یو لویا برخه وبلله. یونسکو ویلي دي چې رباب د کلتوري تبادلې او پیوستون یو پل دی چې د سرحدونو په امتداد کلتورونه سره وصلوي. رباب په داسې حال کې د یونسکو لخوا د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه ثبتیږي چې په افغانستان کې دننه د طالبانو په واکمنۍ کې له څه باندې درې کلونو راهیسې د موسیقي آلو شخول او د موسیقي اورېدل منع شوي دي. د پیړې د وخت په جنو روایتونو کې د رباب ذکر شوی دی، خو دا سشکاري چې دا آله تر دې هم پخوانی ده. د پښتو په پخوانیو نقلونو کې هم بیا بیا یاد شوی دی. د جنو په باور د آدم خان او درخانی د نقل روح رباب دی. د دې نقل په یوه ناره کې راځي: کتور ادمه توره چندنې رباب دې موه په زوره، چې ستا د رباب شخصي په درخومې اور لګیږي لور د لوره. د رباب یاد په لنډو کې هم ډیر شوی دی، لکه چې وای: رباب وهې ګوتې دې پریشه، په نیمه شپه درته سرتوره ناسته یم. په یو بل لنډې کې رباب داسې یاد شوی دی چې: رباب په خراب په هنارې کړه، رباب په خراب په هنارې کړه، زه د اتن په مستی اوس راغلی یم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
په کندهار کې یو تاریخي ځای د کندهار سرپوش بازار بیا رغونه غواړي. دا بازار د سردار کوهندل خان په امر جوړ شوی. سردار کوهندل خان د امیر دوست محمد خان د واکمنۍ په وخت د کندهار حاکم و. امیر دوست محمد خان له 1327 تر 1329 کلونو پورې امیر و. بیا له 1334 تر 1338 کلونو پورې د افغانستان امیر شو. سردار کوهندل خان د کندهار په مهم ولایت کې هغه وخت د اداري او پوځي چارو مسولیت درلود او هڅه یې داوه چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړي، د کورنیو بغاوتونو مخه ونیسي او د بهرنیو مداخلو مخنیوی وکړي. د پورته وخت کې د کندهار د اقتصاد درغاوني لپاره هڅه وکړي او دغه شار سرپوش بازار د نقشه ده. په دې بازار کې نن سبا د کندهار د لاسي صنعت په ځانګړي ډول د کندهاري جامو او نورو توکو د پلور یو مرکز دی. اوس د دې بازار یو شمېر برخې تخریب شوې دي. صادق رښتینی راپور لري.
سرپوش بازار د خپل تاریخي ودانی او جوړش لمخي او ځانګړي ځای لري. د کندهار شهر په منځ کې د دې بازار ودانی د کنداري په خواني دودیز معماری ښکارندوی کوي چې په خښتو، ګچو او لرګیو جوړ شوی دکانونه د وخت د ښکلا او هنري مهارت نښه ده. د بازار نوم هم د غ لځنګړي دولت سرپوش څخه اخیستل شوی چې د دکانونو پر سر خاورین او لرګي پوښونه لري او د ننوتلو څلور دروازې لري. سرپوش بازار نه یوازې د کلتوري او تاریخي ارزښت لمخې مهم دی، بلکې اقتصادي اهمیت هم لري. دلته د لاسي صنعت تولیدات د بازار د ډیری دکاندارانو د کاروبار او ژوند یو مهمه برخه جوړوي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې د صدرو ګنډلو، خامکی غاړو جوړولو او پټوانو وبدلو په برخه کې مهارت لري خپل محصولات په دې بازار کې خرڅوي. اجی فضل محمد چې د تیرو 55 کلونو رئیس په یاد بازار کې خولي او لونګي پلوري وای،
سرخوش بازار تقریبا د کندهار خان په وخت جوړ شوی دی. دغه جامه چې جوړول شاید د پغه وخت جوړ شوی دی، ولې دغه دې خواته قانون چې دې تاسو مرلس نه اغلاس دغه ور باندې دی او جریږي هغه وجری او جامع ته وکپ سیوی دی او زموږ خواجه خانی لري هغه قانون په لاس په خواني خلک نو ډیر پکې کې اوس کم دی ځینې مړي دي ځینې ماجر سیوی دي او مدد پاتې دی څه
سره لدی چې د ځنو پخوانیو دکانونو او توکو بازار کمزوري سوی، خو سرپوش بازار خپل ځانګړی ځای ساتلی. د دې بازار څخه نه یوازې د کندهار او شاوخوا ولایتونو خلک ګټه اخلي، بلکې هغه سیلانیان چې د کندهار تاریخي او کلتوري سیمو لیدلو ته لیوالتیا لري هم د ځای ته ورځي او د اړتیا وړ توکي اخلي. سید نبی او خان د بازار دوه پلورونکي وایي،
دلته رخچینه ولونګي او صدري او بوټ فرانسوي بوټونه دا شاخ خرڅیږي. مخکې د کندهار کې جوړېدلې هغه رخچینه وي پاکستانی نه وي، یوازې په ټول سرپوش کې نه، دلته د ټول افغانستان خلک راځي. څلور دېرش ولایت دي، دار ولایت خلک یو غړي په دې کې خریداري کې سوداوي خارجان راځي د سیل د حساب
دا افغانستان ټول ولایتونو خیر تر عزیز خدا کی فزمن سره چې داخله غاشه دغه سیلانیان راشي دغه خارجي مرکز سره اول دوار سپور بازار دې نه کوي. خامه خجه بازار راځي تر تاریخي بازار دی، نو ډیر منوال لري زموږ کاروبار ورزمه شان چې
په دې ورستي کلونه کې د سرپوش بازار د جنوبر خو ودانی زړې سیبي دي او د بازار د ساتنې لپاره کافي هڅنه دي سیبي. لیکوال او تاریخ پو استاد حیات الله رفیقی وایي، کده دې بازار تخریب سوي ځایونه بیرته ورغول سي او د پاته ودانیو ساتنه وسي او هم د لاسي صنعتونو پراختیا ته زمينه برابر سي، نو سرپوش بازار به د کندهار د کلتوري او اقتصادي ودې لپاره لا زیات رول ولوبوي.
تاریخي بازار دي دا باید تخریب نشي او ځینې ځایونه چې موږ تاسو اوس ورته ګورم هغه لوړ ځایونه تخریب کیږي، نو د دولت او د شوالي باید توجه وشي دغه ځایونه باندې ډېر ټینګار وکړي، ترمیم شي د خلکو د خوا څخه، د حکومت د خوا څخه. دا زموږ تاریخي ځایونه دي، باید ما په ځواب لرنه شي.
د سرپوش بازار په یو خوا کې د مئی مبارک جامع موقعیت لري. د تاریخي روایتونو لمخې احمد شاه بابا له بخارا څخه د خرکی شریفی راوللو وروسته له هندوستان څخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژیری مبارکی ویشته هم راوړ. دغه ویشته د کندهار په زړه جامع کې په درنښ کښېښودل سو. وروسته سردار کندل خان دغه ویشته هغې جامع ته انتقال کړ چې په خپل نیم جریب شخصي ځمکه کې جوړه کړې وه. د دې جامع د تدریس او امامت د چارو د شتر سره کولو لپاره سردار کندل خان د جامع شاوخوا 200 دوکانونه یا سرپوش بازار وقف کړ. څو د عایداتو له لارې د جامع اړوند چارو ملاتړ چمتو سي. وروسته دغه جامع د مئی مبارک جامع په نوم مشهور سوه.
په راپور کې مو واوریدل چې د کندهار ښار سرپوش بازار ځینې برخې تخریب شوې دي او کونه رغول شي نور به هم د تاریخي ځای په سوران شي. له همدې ښاره یو بل څه خبر لرو. د سدوزو په کوڅه کې د احمد شاه بابا د کور درغاوني چاري روان دي. چارواکي وای چې د دې تاریخي کور په بیا رغونه به 15 میلیون افغانۍ مصرف شي او تمه ده چې چاري تر راتلونکي نوروز پورې بشپړ شي. تاریخي ځایونه د وی ټولنې د تاریخ، کلتور او هویت څرګندونه کوي. د تاریخي آثارو رغونه نه یوازې زموږ د تاریخ او کلتور د ساتنې لپاره ضروری ده، بلکې دا زموږ راتلونکي نسلونه له خپل هویت او ارزښتونو سره آشنا کوي. دا اثر نه یوازې د سیمې لپاره د آیت په سرچینې بدلیږي، بلکې د خلکو لپاره دند هم رامنځته کوي. په اقتصادي سرچینې داسې بدلیږي چې خلک یې لیدو ته ورځي. یو مخلک سیاحتي سیمې ته چې خلک ځي، خو په سیاحتي سیمه باندې عادتا څوک ټیکټ نه اخلي، لکه نورستان ته چې خلک روان دي. د نورستان چارواکي وایي چې سږ کال دغه ولایت ته په لکونو کورني او بهرني سیلانیان ورغلي دي. دوی وایي کوشش کوي چې کورني او بهرني ګرځندویانو ته اسانتیاوې چمتو کړي چې په راتلونکي کې د سیلانیانو شمیر نور پسې زیات شي او له دغو ښکلو طبیعي منظرو خوند واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاګانو مالامال پروت هغه ولایت دی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په 2019 زیږدیز کال کې د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. په یاد ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د یاد ولایت مرکز پارون زرغونو لوړو غرونو رڼو بهیدونکو سیندونو او نورو طبیعي منظرو لیدلو ته تر دې دمه له 300,000 زیات کورنی او بهرني سیلانیان ورغلي دي. د دغه ریاست مشر مولوی سمیع الحق حق بیان د طالبان واک لاندې باختر اجانس ته وویل
دریم کال شروع کېده تر هغې نه اوس دې ورځو پورې تقریبا چې نورستان ولایت ته د 3,00,000 نه زیات سیلانیان رفت آمد کړی دی. په هغې کې د 1,50,000 شا سیلانیان د غټ اختر او د وړوکي اختر په ورځو کې راغلي دي او دا نور سیلانیان روزانه 15 موټر او 40 تر 50 پورې موټرې راتلي. وروستي وختو کې ډېر خلکو توجه راوختي او ډېر ګڼ سیلانیان راځي.
د حق بیان په خبره د تیرو کلونو په پرتله اوس پارون ته په تللې لاره او خپل په پارون کې یو شمیر هوټلونه او د مزایونه جوړ شوی او سیلانین کولای شي چې په دغه هوټلونو کې شپې تیر کړي.
وسیله هم کلی کلی په ساتنه وته هوټلونه بر موسمي جوړ شوی دی. دلته هم تقریبا 14 هوټلونه په مرکز کې شتون لري. خو چې معیاري هوټلونه بیا کم دي چې هغه چې خالي سیلانین راځي او په هغه ټول شرایط برابر هوټلونه وي.
هغه وایي د اطلاعات او کلتور وزارت په مالی مرسته یو هوټل هم جوړوي چې کارونه تر ډیره تر سره شوي دي.
اطلاعات کلتور وزارت په دې توانیدل چې دلته په نورستان مرکز کې یو داسې سیاحتي لوی معیار سره برابر هوټل جوړ کړي چې په هغه کې ټول سہولتونه موجود وي. تقریبا چې اوس کارونه په تکمیلې دوه دي، دوه چته ټول هر څه پوره شوي دي. اوس دروازه او کړکۍ وغیرہ لګولو لپاره ترتیبات نیسي، نو ان شاء الله کال ته به دغه هوټل هم آماده وي او نورم خلک تشویق شوي دي پانګوال چې دلته هوټلونه او سہولتونه سیلانیانو ته ایجاد کړي.
نورستانیان په دې خوختي چې په ولایت کې سیلانیانو لپاره حکومت یو نوی هوټل جوړوي او نورې اسانتیاوي ورته برابروي. د دوی په وینا په نشت سهولتونو او په کندو کپر سرکونو کې د نورستان د زړه راښکونکو منظرو لیدلو لپاره هر کال په سلګونو زره کورني او بهرني ګرځندویان ورځي او که وسنې ستونزې هوارې شي نو نورستان ته د تلونکو کسانو شمیر زیاتېدو سربیره به ګڼ بیروزګاره به هم د کار خاوندان شي. زیاور رحمان او سلیمان ازادي رادیو ته وویل
مثبت اقدام بولو خدای دې وکړي چې دغه لپاره نور اړین کارونه چې کوم پاتې دي هغه تر سره شي. د بیا رغونې او دلته سیاحان چې راځي خلک بهر نه راځي هغه ته زمينه برابر شي تر څو بهر نه خلک راشي. د سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاري وکړي چې سرمایه لري نورستان کې سیاحین دوباره زمينه برابر کړي راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي د ګرځېدو ځای جوړ کړي لکه نور وادونه کې چې دغه سیزن جوړيږي
ګوندینو ولایتونو واند ټول افغانستان نو وس د دې خلک رامات دي کړي د لپاره کار وشي نورم نو زموږ مطمئنه مده اند خارج او داخل دار زګینه بده ته ډیر زیات سیلانیان راشي او دلته خلګم په کارونو باندې وګمارل شي.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په داسې حال کې د یاد ولایت مرکز پارون ته په روان کال کې له 300,000 د زیاتو سیلانیانو د تګ او د نو اسانتیاو د چمتو کولو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت ختیځو او لویدیځو ولسوالیو طبیعي ښکلاګانو ته هم د سیلانیانو پام وراوخته دي. خو په ټولو برخو کې د سرکونو خرابواله او د هوټلونو نشټواله د ګرځندویانو د تک پر وړاندې ستر خنډونه دي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د ډرامي پاړه شاهسوار سنگروال هغه لیکوال دی چې د ډرامي تاریخ او فن کتاب لیکل دی. مخکې تر دې چې د دوی نظر در سره شریک کړم، په لنډه د ډرامې تاریخ. ډرامې لیکنه په لرغونی یونان کې پیل شوه. د ارسطو په وینا د ډرامې بنسټ د تراژیدۍ او کمیډۍ پر اساس ایښودل شوی دی. دغه وخت مشهور ډرامې لیکوالو په ډله کې سوفوکلیس او ارسطوفان د یادولو دي چې د کرکتونکو په باور دغو کسانو د ډرامې بنسټ ایښی دی. تر دې وروسته بیا د روم د امپراتوري په وخت ډرامه په حقیقت کې د یوناني ډرامې ادامه وه، خو په دې وخت کې د پلاتوس په څیر لیکوالو د کمیډي ډرامې شاهکارونه ولیکل. په منځنۍ دوره کې بیا د دې هنر زړه ته کلیسا ورننوته او د مذهبي نقلونو په اساس ډرامې ولیکل شوې چې د کرکتونکو په باور هغه هنري ارزښت پیدا نه کړ لکه د روم د امپراتوري د وخت ډرامو چې مونتلې وو. په شپږم پیړۍ کې بیا د رنسانس دور ته د ډرامې زرین دور وای، او تر دې راوروسته په شلم او یوشتمه پیړۍ کې د بیلابیلو ادبي مکتبونو په سبک ډرامې ولیکل شوې او لا هم روانې دي. په پښتو کې د شلم پیړۍ لپاره ډراما ورو ورو پیل شوې او غوړېدلې ده. نن سبا ټکنالوژي هم ډرامه ویشلې ده. د راډیو لپاره یو ډول ډرامې پکار دي، د تلویزیون لپاره بل ډول. البته اکثره کرکتونکي په نړۍ کې په دې نظر دي چې د نوې ټکنالوژي له برکته په ډرامو کې نوښتونه زیات شوي دي. په پښتو ژبه د ډرامې د غوړېدو لپاره کرکتنې ته ضرورت زیات دی. د شاه سوار سنگروال کتاب د ډرامې تاریخ او فن چې نږدې 12 کال مخکې چاپ شوی دی، په دې برخه کې یو د پام وړ اثر دی. خو د ډرامې تاریخ ته که وکتل شي، له یونانه تر ننه ډېر تغییر پکې راغلی دی. له شغل سنگروال نه به واورو چې څه شي دوی د دې کتاب لیکلو ته هڅولې دي.
ما د پښتو ادبیاتو پوهنځی لوستی، نو د ادبیاتو سره او د شعر او شاعرۍ سره، نو طبعا دا د ما د مسلک لومړۍ برخه ده. بیا دغه مابین کې د پښتو د ادبیاتو ماستری پروګرام جوړ نه شو، د تاریخ او جغرافیا جوړ شوی و. بیا نو زه لاړم ماستری مې په تاریخ کې وکړه، خو دیارلسم او څوارلسم کې مې تاریخ او جغرافیا لوستی و. یعنی زه دغه د دواړه مسلک د ما د
سنگروال صاحب بخشه، یعنی یو خو د زدکړو خبره ده، بل خبره ده چې یعنی مشخص ډول مو درامې سره دلچسپي څنګه پیدا شو؟
درام خو د رادیو تلویزیون کې د ما ماموریت وو. ممکن تاسو به هغه وخت کې وی علاوه د دې نه چې پانتون کې استاد مو نو بیا رادیو تلویزیون سره مې همکاري درلودله. هغه وخت کې د ضرورت هم درلوده او څه ما مینم درلودله، نو دغه د ډرامې یا د پرله پسې داستانونه ممکن تاسو یې کوم اورېدلی. موږ هلته یو خپرونه درلوده، نو د دې خپرونې یو داستان او یو ډرامه به تقریبا په میاشت کې ما لیکله. هم د عقلزامي مسله وه او هم هغه د علاقې له مخې مې دا کار کوه. نو تقریبا ما ډېرې ډرامې لیکلې دي چې کبیا فرزن تاسو لازم لیده کولی سمه چې خپلې ډرامې چې ما تقریبا په دغه کتاب کې ورته اشاره کړې ده لیکلې دي. یو خدا خبره وه، بل دا د ډرامې د داستاني هنري ادبیاتو په لړ کې ډرامه تقریبا لږ داسې یو ژوندی هنر دی، یعنی د اصل شي نقل دی. او دا نقل دومره کله کله په زړه پورې شي چې سړی هغه اصل ته بیایي. نو ځکه خو د ډرامې هنر او خصوصا په پیداګوژي کې او یا په ښوونه روزنه کې او کله کله به چې د ښوونځیو کې ډرامې کېدلې، او لومړی ډرامې هم د افغانستان د ډرامې هنر په تاریخ کې له ښوونځیو را پیل شوې دی چې زه تاسو ته شنی په نوم باندې لومړنۍ ډرامه یادولی سم چې د حضرت امان الله خان په وخت کې ستید شوه. نو دغه ټول هغه اغیزې وې چې رښتیا هم زه دې ته واسېدم چې باید د ډرامې او د ډرامې د تاریخ په تړاو باندې یو څه ولیکم. او بل ځینې ډرامې چې فرضاً ما په رادیو تلویزیون کې ولیدې، زه دې ته اړ کړم چې په دې پوه شم چې لومړۍ ډرامه په رادیو تلویزیون کې د چا وه او څنګه خپره شوه، او دا ډرامې کله تلویزیون اول رادیو ته لاره پیدا کړه، کاول سټیج ته لاره پیدا کړه، کاول تیاتر ته لاره پیدا کړه، کاول په دودیزه توګه یا په عنعنوي توګه سټیج کړی شوه. یعنی دا ټولې هغه پوښتنې وې چې ما ته پیدا شوې. نو ځکه مې د دغو پوښتنو جواب په دې کې پیدا کولی شو چې زه باید دغسې یو اثر وکاږم. او رښتیا هم ته یو بریده مې اوسو کولی، یو څه لاسوندونه مې ترلاسه کړل، ماخذونه او ریفرنسونه نو دغو یو څه وهڅولم، نو بالاخره دغه کتاب مې ولیک.
څنګهروال څه په دې کتاب کې تاسو د ډرامې تاریخ ته هم پام کړی دی، او لکه څنګه چې عنوان هم واضح ده، لیکن د ډرامې تاریخ ته که چېرته له یونان تر رومه پورې بیا تر مصر، هند او حتی تر اوسنی افغانستان پورې توجه کوو، شپاړسمه پیړۍ په نړۍ کې د ډرامې لیکنې زرینه دوره یادیږي، د یونان او روم په مناسبت. مثلا دغه زرینې دورې ته مو په کتاب کې نسبتا ډېره توجه او پاملرنه کړې ده، او کنه توازن مو په تاریخ کې ساتلی؟
نه، ام دې ته مې ډېره توجه کړې، خو دې نه مخه ما ډېره توجه هند لرغونی یونان ته کړې، چې فرضاً اسکلیس تاسو ته معلومه ده، سوفوکلیز او یوروپیدیس او اشیلوس، تقریبا هغه وخت کې چې د منځنیو پیړیو تاریخ نه و شروع شوی. تاسو یې تاریخ خبره وکړه، خو ما دا تاریخ د ډرامې د پیدایښت سره ورکړی، یعنی دا سیاسي تاریخ نه دی، بلکې یو هنري ډراماتیک تاریخ دی چې موږ د ډرامې په تړاو لیکلی. یعنی هغه وخت چې منځنۍ پیړۍ نه وي، د منځنیو پیړیو نه دمخه، حتی د میلاد نه دمخه، تاسې پوهیږئ چې اشیلوس تقریبا شاوخوا په خیال مې چې دیارلس دي، هو دیارلس ډرامې د سرو زرو، هغه وخت کې به چې چا جایزې ګټلي نو د سرو زرو تاج ورکو، چا به چې لومړۍ درجه جایزه وګټله، او دا اشیلوس تقریبا نوي ډرامې د 1516 مخزي دي کال، یعنی د نن نه داسې شاوخوا 2500 کاله دمخه چې د کومې ډرامې لیکلي، او تقریبا دا دي نوي ډرامو نه دیارلس ډرامو دي د جایزه ګټلې چې د سرو زرو تاج اخیستی دی. نو ما هغه د دور ډرامو ته هم یو ځغلنده نظر کړی، شاوخوا یو سفر کوي، شاوخوا مې په لیکلی. او څنګه چې تاسو د شپاړسمې پیړۍ یادونه وکړه، دا ډېره ښه پوښتنه، ځکه دی چې دا وخت کې د رونسانس دوره شروع شوې وه. د رونسانس یا د هومانیزم او د منځنیو پیړیو زوال و، نو ځکه خو دلته ډرامې یو نوی روح پیدا کړ، لکه فرضاً مثال موږ د شکسپیر په څیر، د مولیار په څیر داسې نور ډېر ډرامه لیکونکي دانته په نوم باندې، یعنی دا هغه څوک کومیډي الهي په نوم دغسې ډرامې چې پیدا شوې، نو تقریبا یا فرضاً پښتو کې شهیده ساکینې په نوم، دا هغه ډرامې وې چې د رونسانس په مهال چې کله روساس بری ته رسیږي، د منځنیو پیړیو هغه تاریکي له منځه ځي، نو د هومانیزم یا د رونسانس په وخت کې له هغه نه راپه دې خوا بیا د ډرامې یو نوی روح راشروع کېږي، چې دا بیا علاوه د دې نه چې په فرضاً تاسو د مصر ته اشاره وکوله، تاسې روم ته اشاره وکړه، تاسې هند ته اشاره وکوله، هند نه ورو ورو آسته آسته په هغه معیاري بڼه ډرامه پښتو ته راننوځي چې په
پښتو ته به راشم. لیکن بیرته که تاریخي تسلسل مراد کو، په شلم او یویشتمه پیړۍ کې ډرامه د بیلابیلو مکتبونو په اساس ولیکل شوه، مثلا ریالیزم ته توجه وشوه، رومانتیزم ته توجه وشوه، او نورو مکتبونو ته. د دې مکتبونو د ویش له مخې مو په کتاب کې ډرامې ته توجه کړی؟
اول نه، هغه وخت فرضاً موږ د رومانتیزم په وخت کې فرضاً کومې ډرامې کښل شوي دي، او بیا وروسته د ریالیزم، او په ریالیزم کې بیا دوه برخې، یو انتقادي ریالیزم دی، او یو هماغه ریالیزم چې د رومانتیزم نه وروسته دغه دور پیلېږي. دغه دواړو باندې ته مې اشاره کړې ده، او بیا په دغه دواړو برخو کې چې کومې ډرامې لیکل شوي دي، هغو ډرامو مې یو لنډ جاج اخیستی دی. تاسو د خبرې په تایید باندې دغه اړخ ته مې هم توجه کړې ده، او تقریبا هغه چا چې په دې برخه کې ډرامې لیکلي دي هغو نوم مې اخیستی، د روسیې د لیکوالو نه راواخله تر برېټانیا پورې، له برېټانیا نه نیولې تر هند پورې، ایټالیا پورې، یونان پورې، وبخې د یونان خو مې لا ویلې، مصر پورې، تقریبا دغه کومې ډرامې چې بیا د شلمې پیړۍ په شاوخوا کې، د 19 شپږمه پیړۍ په شاوخوا کې چې لیکل شوی دی د شپږمه پیړۍ نه انتر شلمه پیړۍ تقریبا دغه دوره په داستاني او هنري ادبیاتو کې چې بیلابیل برخې را داخليږي. فرزند دلته ډرامه ده، د ډرامې بیلابیل برخونه دي، استیج ډرامه ده، د تلویزیون دغه وخت کې لا تلویزیون جوړ نه دی، خو د رادیو ستا ده، د رادیو ډرامه ده، خو کله چې تلویزیون جوړ شو د تیاتر نه بیا تلویزیونی ډرامو ته لاره پرانیزي. همدغسې داستاني او هنري ادبیاتو نورې برخې فرزند ناول یوه نوې برخه پیلوي، او د ناول او ناولتو او لنډه کیسه دا ټول بیا تقریبا د داستاني او هنري ادبیاتو سره یوه ګډه اړیکه پیدا کوي. یعنی موږ هغه لنډې کیسې چې تقریبا د سټیج کړي دي د ډرامې په بڼه باندې، موږ هغه ډیالوګونه چې باید یو ډرامې ولري، موږ هغه سکیچ یوازې تبدیل کړی دی، د لنډې کیسې سکیچ هم راخیستی دی په ډرامه کې، د هغې نه یو ډرامه جوړه کړې ده. خو داستان یې هماغه د لنډې کیسې داستان و، یا که پرله پسې سریالونه هم لیکلي دي، د هغه نه هم استفاده کړې، د ناول نه هم استفاده کړې، هغه هم ډراماتیزه کړی دی. تقریبا دغه ډول تر بریده ما تقریبا یو څه ځینې ډرامې مې راډیوي کړي دي. تقریبا سوژه به یې هماغه سوژه وه چې په یو پرله پسې په یو لنډ داستان کې یا بیا په ناول کې به موجوده وه، ما هغه ته داسې یو بڼه ورکړې ده. او په لیکلو کې هم چې دغه د ډرامې تاریخ او فن کتاب مې چېم لیکلی، تقریبا دا مې یو څه توضیح کړې ده، او ځینې توپیرونه چې موجود وو هغو ته مې اشاره کړې ده، او تقریبا ترې وبریده مې دغه اثر بشپړ کړی ده.
سنگروال صاحب، ځینې په دې باور دي چې د پښتو فولکلوریکي کیسې یو ډول د ډرامې لومړنی خښتې په افغان ټولنه کې ایښې دي. تاسو په کتاب کې د ډرامې تاریخ او فن کې دا مسله راخیستې ده؟
دا چې پښتنه دی وکړه لکه دا ما کتاب چې لوستی، اول پیل ما دین دی نه کړی دی، اول پیل می دی نه کړی دی چې په عنعنوي توګه په فولکلوریک توګه کیسې ډرامې فرزنده عنوان زه درته ووایم، تقریبا په یو پنځوسم مخ کې د دې کتاب یو عنوان دی، د پښتو ډرامې عنعنوي او فولکلوریک بڼه. یعنی همدغه دی تا د پښتنې په اړوند باندې تقریبا په یو پنځوسم مخ کې ما یو څپرکی په دې بابا باندې لیکلی. موږ ډېره شتمنه فلکلوریکه داستان د هنري داستاني ادبیاتو ډېره لویه برخه لرو. فرزند مثال د ادم خان او درخانۍ دا فلکلوریکه کیسه تقریبا هم کېدی شي چې موږ د دې نه ډرامه جوړ کړو، هم کولی شو د دې نه تیاتر جوړ کړو، هم کولی شو د دې نه هغه جوړ کړو، یو معاصر ناول دې جوړ کړو، او دغه ډول نور ډېرې فلکلوریکې کیسې لرو. موږ مومن خان او شیرینی په نوم، او یا فرزند د بړیڅو د پاتې خان بړیڅو دا ډول کیسې، یا طالب جانو ګلبشرا، یا ممتاز شاهزاده، او یا تقریبا تاسو معلومه ده چې په دې برخه کې استاد نعمت الله ډیر کار کړی دی، او خصوصا رضوانی صاحب ډیر کار کړی دی، منشي احمد جان ډیر کار کړی دی، مولوی احمد ډیر کار کړی دی. تقریبا دا ټول په بیلابیل وختونو کې لومړی پیل چې کله کیسه یا ډرامه په معاصره بڼه لیکل شوې، موږ ته ډېره بریده د موږ لیکوالو چې هم په نظم باندې هم په نثر باندې لیکلي دي. البته درې بڼې لري چې یو بڼه خو همدا ده، تاسو معلومه ده چې موږ ځینې فولکلوریکې کیسې لرو چې اول خو په روایتي بڼه باندې چې لیکلوس نه ویل کې، نو یو پاچا او پاچا دوه ښځې لرلې، یوه یې ګرانه بله یې ناګرانه ده. کله چې بیا لیکلوس راغی نو موږ بیا دا لیکلوس سره وستلې، لیکلوس نه وروسته بیا موږ دا نظم ته راوستلې. په ځینو حالاتو کې بیا نظم او نثر دواړه خامار ولی خامار راغورځیږي او سیمرغی چې اولو گټې په وزرې اور بل شوی چې بچیانو ته ګواښ دی، نو دا یو ګټ راوړي غواړي چې په دښمن یې وغورځي. دغه وخت کې بچیانو ته چغې وهي چې دغه آدمزاد چې هلته پروت دی د موږ نه دی، نو ویده دی په یو سوري لاندې، دا صاحب ملوک وایي د موږ ته نجات راکړی. نو دا سیمرغه راځي ده ته وایي چې زه څه کومه کوی، نو هغه وایي چې زه خو بدرې جمال پسې راغلی یم. نو هغه ورته وایي چې ته خو آدمزاد یې او بدرې جمال خو پری ده، ته څنګه نیولی شي؟ وایي بس زه پې مین یم او خوب کې مینسم دا پیدا کوم خو لاندې درته وایم چې ډیر وخت یې تاسو د خبرونه ونی نیسم د پوګه باندې کې نه یې په وزرو باندې کې نه د وی هغه دن کې چې هر سبي به بدرې جمال او صاح جمال چې دې ترلو دی بلمبلی نو زه ته ویلې چې ته کولای شې ته کوم ځای کې پټ شې کله چې وګو کالي وخل لامبي ته کولای شې دی وګو دې پر په جامو باندې کې نه بیا والو ته نه شي بیا ته کولای شې خپل خواهش ومني دا وخت چې دلته پټیږي نو بدرې جمال او صاح جمال چې راځي دلته صاحب جمال هغه کې په دې دن برګه د نسم بدرې خورې دن په غاړه د ژوندې ادمي پال لې ګوره دلته مونږ ولیدل چې مونږ په فولکلوریکو ادبیاتو کې درې ډوله کیسې مونږ لیکلي دي. یو مې یوازې خالصه په نثر لیکلي، یو مې چې هم نثر دی او هم نظم دی، او هم مې یوازې په نظم لیکلي چې تقریبا دا لکه مخه مې چې نعمت الله استاد ویلي او هغه درې نور شخصیتونه مو ویلي تقریبا مونږ په فولکلوریکو برخه کې تر یو بریده په کندهار کې هغه یادولی سم چې نوري ډیر کار کړی دی. همداسې نور ډیر لرو چې په دغه برخه کې غوښن کار کړی دی. ولې کله چې بیا موږ په بیاري بڼه د سټیج ډرامې ته راځو، ناول ته راځو، لنډې کیسې ته راځو، بیا نو په پښتو ادبیاتو کې دا د شلمې پیړۍ محصول دی. فار اگزامپل 1908 کې تاته معلومه ده چې لومړۍ لنډه کیسه چې استاد راز زاکلی لیکلې ده کونډه جلۍ وربسې او همدغه ډول نورې، بیا نو په ډرامه کې هم همداسې دي. لومړۍ ډرامه فرضاً مثال په پښتو کې چې تا لیکلې ده او څومره چې دی ما معلومات دي مخکې له دې چې په هغه معیاري بڼه ولیکل شي په کندهار کې د ناټکانو په نوم باندې تقریبا هغه کسان به چې یا ترکیې ته تللي وو او یا به هند ته تللي وو، نو دوی ځینې په ساده توګه ځینې سټیجي ډرامې رامنځته کړې چې ډېر کار په دغه برخه کې محمد اعظم کړی دی. وروسته بیا نو نورو هم د لیکوالو چې پښتو ټولنه جوړه سوه بیا نو دا نورو هم دې ته لاره اواره کړه. خو چا چې په راډیوي برخه کې د ما د معلوماتو له مخې چې څومره مالته د راډیو تلویزیون متون لپامه تیر کړ، داسې یو ډرامه ما ته په مخه رانغله. یوازې دومره ویلی سم چا چې په معیاري بڼه کومه ډرامه په راډیو کې خپره کړې، زه فکر کوم چې شاید هغه بینوا صاحب وي.
البته راډیو ډرامی خو ننګ یوسفزی هم ډیرې لیکلې دي چې راډیو افغانستان خبرې شوې دي.
بله، ننګ یوسفزی وروسته راغلی. ننګ یوسفزی کله چې زه راډیو تلویزیون ته راغلم، ننګ یوسفزی له ما نه مخکې له راډیو تلویزیون نه وتلی و. نه پوهېږم وکل شوی و څنګه و، داسې یو ترتیب شوی دم لیکلي ډرامې. خو کومې ډرامې چې په هغه اساسي توګه چا لیکلي دي هغه بینوا صاحب دی. او په دې نه د مخه چې کومې ډرامې فرضاً په پیښور کې لیکل شوي دي، فرضاً تاسو د درې یتیمانو ډرامه ویلی شم چې عبدالاکبر اکبر لیکلې ده، البته د سټیج په سر یې لیکلې ده، عثمانزیو په ښوونځیو کې، چې دې کې دوه کرکټر دي. باچا خان زمن و، یو کرکټر یې هغه و غنی خان و، بل کرکټر یې هغه و ولی خان و. ادریم کرکټر یې راته معلوم نه دی چې څوک دی. د عبدالاکبر خان اکبر ډرامې ډېرې انګیزې پیدا کړې. بیا په راډیو کې چې چا کومه لومړۍ ډرامه لیکلې چې شاید هغه ډرامه چې ما مخکې یادونه وکړله شاید 1903 شاوخوا کې وي، یعنی د شلمې پېړۍ به دومه لسیزه شاوخوا کې شاید وي. خو د هغه ډرامه چې چا لیکلې راډیوي هغه اسلم خټک نومېده. اسلم خټک نومېده د ما په ګومان شاید د 1930 کال په شاوخوا باندې و چې د وینو د جام په نامه باندې دغه ډرامه یادېده. هغو لیکلې او پس لې یا مخکې له دې نه چې امان الله خان راغلی، نو ما مخکې تاسو ته ویلي چې د روشنی په نوم یو ډرامه چې په بېلابېلو سټیجونو تقریبا د افغانستان په ډېرو مکتبو کې وښودل شوه دا وه. نو بیا کومې معیاري ډرامې چې یادونه کېږي نو هغه د بېنوا صاحب نه شروع شوي. فرضاً تاسې د یوسفزی صاحب ویلي هغه هم لیکلي، یا فرضاً بل چا چې ډېرې ښې ډرامې لیکلي، منان ملګري لیکلي، یا په دغه لړ کې چې ما کومې زه راغلم راډیو تلویزیون ته ما چې کومې ډرامې لیکلي دي. نو بیا په پښتو برخه کې تقریبا د ما د معلوماتو له مخې د بېنوا صاحب نه وروسته کوم چا چې ډېرې ډرامې لیکلي دي، نو زه فکر کوم چې یا به منان ملګري او که د ځان صفت ونه شي شاید هغه به د ما وي. فرضاً ما چې که یادونه وکړم چې ما کوم ډرامې لیکلي یو لاندې یادونه درته کوم. فرزند کلی بابا ننګالی مور د زروګټ د تاریخ خونکې ډیری او مرکې اوږدې څلې د کودامان بلبلا درې قبرونه او دوه شمې میولرون کې ونه پانتازی د واده کالی. فرزند بلا مې لیکلی ده د زولانو شرنګ د جنه کېږدې خونکې سیف ملوک او بدرې جماله سلطان حسین زندانی موټر د تقدیر پانا سره سنځله د زمانی مور دری ملنګ د غالي روپی د توري او قلم اتل زرلخته د میړلو سرونه د زینب جوهر د ښکلا رخه پیغلتوب او د کیدی مینه تقریبا دغه ډرامې چې یا دغه پرلپسې داستانونه چې ما د رادیو له لارې خپاره کړي دي تقریبا دا ما لیکلي.
سنگروال صاحب وبخښه.
بله
تاسو رادیو ډرامو ته اشاره وکړه، که څه هم یو ډول مو تلویزیون ته هم اشاره وکړه، لیکن له تخنیک سره سم ډرامه که یو وخت رادیو لپاره لیکل کېده، البته لا هم لیکل کېږي، تلویزیون ته بیا ډرامه بدلیږي، یعنی د لیکلو بڼه کې فرق شته، یعنی دغه هنري تغیراتو ته تاسو په خپل کتاب کې توجه کړی ده؟
اول نه، ما همدغه خبره کړې چې اول مې د رادیو اول مې د سټیج ډرامه تشریح کړې، د سټیج ډرامې نه وروسته مې بیا رادیوي ډرامه تشریح کړې، ځکه د رادیو نه مخکې د سټیج ډرامې جوړې شوې. او رادیوي ډرامې خصوصا که تاسو اشاره پښتو ته وي، موږ د پښتو لومړی رادیوي ډرامې موږ هغه کې خپرې کړې، هندوستان نه خپرې کړې. هندوستان کې یو تلویزیون و اوبخې چې مشهور تلویزیون دغه ساعت مې اونسو کولای چې ذهن ته مې راشي. فرزند هلته دې ته ما اشاره کړې چې پښتو کومې ډرامې، فرزند یوې نوم مې راته په یاد ده، د منتر په نوم باندې یوه ډرامه چې هند خپره کړې، یوه نه په لسګونو خپرې کړې دي. اوله رادیوي ډرامه د پښتو چې خپره شوې هغه هند خپره کړې ده، انډیا یو څه شی هغه ورته ویلي.
آل انډیا راډیو نو مطلب ده؟ آل انډیا راډیو نو مطلب ده؟
او بله بله، دغه رادیو اول پښتو ډرامې دی شروع کړې دي، د پښتو ډرامې بیا وروسته له هغې نه افغانستان ته راغلي یا فرزند پښتونخوا ته راغلي. موږ اوله ډرامه د پښتو د انډیا راډیو نه اوریدلې ده او موږ خپرې کړې. ما تحقیق کړی هندوستان ته دغه ډرامه تقریبا دا ډرامې مې هلته راټولې کړې دي، دا د منتر ډرامې مې په یاد ده، دا هم دې کتاب کې شته، خو اوس نشم کولای چې خپرونې نه ووځم او هغه ته هېڅ فایده کوم. دا دی. او څنګه چې تاسو پوښتنه د تلویزیون وکړه، بلې ما تقریبا تلویزیوني ډرامې نه یوازې ما لیکلي، نور هم لیکلي، لکه فرزند ما ته هېڅ د منان ملګري نوم واخیسته، یا د فضلي صاحب نوم واخیسته، یا فرزند همدغه چې ما دې کې تقریبا ما پر فرزند ما یو ډرامه چې اوس مې په یاد دی چې رادیو او تلویزیونی کې مستیج کړی هغه نومې ده، د بی اتم ټولګی فرزندا د کې ناجی کامران او یو تعداد نور په کې کار کړی او دا مستیج کړی ده. موږ د تیاتر نه راغلو رادیو ته، رادیو نه راغلو تلویزیون ته، په تلویزیون کې بیا خبرې کړي. یو فلم ما لیکلی، د فلم یو سناریو مې لیکلی ده، د یوې شپې ناوې په نوم باندې چې هغه د هغه خوشکي په نوم یو چا ده، تقریبا هغه بیا سکیچ کړی ده. یعنی دا ډول ډېرې لیکنې موږ په تلویزیون کې، علاوه د دې نه چې رادیو ته راغلي وو، رادیو نه وروسته کله چې د ټکنالوژي له مخې تلویزیون راغی په 1950 کال چې افتتاح شو، له هغه نه وروسته چې موږ تلویزیون ته مخه کړه، بیا یو د بل پسې پښتو ډرامې په تلویزیون کې له لارې ما هم خپرې کړې دي.
له شغل سنگروال څخه مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
شاهدی سر د قشی سال سر سرغو ملنګو پاتا پګړدا شروع وبی ملنګ راش پاتا پګړدا شروع وبی ملنګ راش
مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته